مازدیګر 4 بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خره غلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به ووري چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به ووري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قادر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکی د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځنګړې قطې د نن سهار په بریټ کې مرجوب لاوشته، خو تر اوسه دقیقه شمیره نه دا ورکړي. د سالنګ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او جرمني وايي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځنګړې قطې د نن سهار په ډله ییز بریټ کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق رقم نه دی ښودلې. تر دې وړاندې یو روغتیایي کارکونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قمندان وای سمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نو وایي چې دا هغه موټر بم دی، هغه د ملي امنیتی ځواکونو د خوا څخه خونساس ولا تیر شي په غاول دقایقو کې مهار شول. خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضي زموږ د ملي امنیتی ځواکونه د غلري تلفات لري، چې تلفات شمیر تر اوسه پرې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والی له دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او هم یې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه ښخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسېدلي وو. د اعلامیې له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والی د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص وسو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې موټر له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نو موړي ویل چې د لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل وسو. د وینونس برف کوچونه راغلی و موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکي د مسافرونکو موټر لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به وروسته وګورو چې څه کولای شو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لری کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چا ته مالی یا ځانی زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ لا زده راډیو اوري. د جرمني د هوایی چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره یې په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاوځوي د سوریې دافي هواز وکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پاترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوي بمونه دفه کړي دي. اسرایل تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پیښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سمو غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپور نه خبرو. وابهوري چې وی وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس عادي سره د دور ده د خاله ګمډیر وسیدله.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې له خنډ سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوې د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نور راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې، خو دوی وایي چې د شمیر په اړه یې کره معلومات نه لري. دا برید نن سهار شاوخوا اووه بجې او دېرش دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې، هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دی ردي، ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا و بجې او دېرش دقیقې ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییزې کې د حموي ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یادې کتې ودانۍ هم تخریب شوي او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وښتې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتي ځواکونو لخوا کشف شوی چې وروسته یې چاودنه کړې. منګل وایي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته د رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا له منځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوی چې د ځانمرګي بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خطر شوی او د پیښې په ځای کې هم د امنیتي او د پیز وکوم لخوا ویل شوي دي. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وهدلۍ ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په دتلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې معلومات نشته. فعلاً دپاره وضعیت د امنیتي او د پیز وکوم تر کنټرول لاندې دکوم شو.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وښتې. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې په یاد برید کې ډیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې.
تقریبا سره د مرزو له 100 نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دلته د خلک هم ډیر اوسېدل
بل خو د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید له ځایه ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه د امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي وو. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلې موږ ته ملکي روغتون ته البته ټپیان راوړل شوي وو.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک کې ویلي چې یاد برید دوی کړی او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلتره تیر شي.
همدغه کسانو اسناد بردول کېږي او تر پورې د دوی ابتدایي لیست خپرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد شتمه فزیک نافظه قوانینو ترجمان دي او هغه څه قوانینو چې د همغه پلې کېږي نو تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي همغه ټول شرایط به د دوی باندې پلې کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 1 لک رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانونی عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په خطو وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکېچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې تر څنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پارلات خیمې درولي او د دوی کارونه یې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پارلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلي امین الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوریت د ټاکنې پروسه په روانېدو ده د لپاره ماتیګانې دي د ولایتي دفتر په کچه باندې طبیعي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. چې بهتره خبره ده دوی چې کومه غوښتنه لري مونږ ته دې طبعاً راولېږي چې مونږ په تفصیل مونږ د خپل ادرس نه خپل مرکز به مجرم کړو.
بلخوا معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي. پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نوي شوي د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایاتو څېړنه نوي شوي حق حقدار ته نوي سپارل شوی موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کسایی که رای واقعي بایومتریک برده با اساس چک لیست تا که 100% اما صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یا در اینجا کار کنند.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوي ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
ځنی مرزایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا د لوی ډول باندې ډک شي هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی یعنی موږ سره اسنا چې موږ پرې ټول د پکتیا ټاکنې پرې باطل کړو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړیو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوي دي چې تر اتیا سلنې بررسي شوي هم دي او که معترض نوماندان د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به یې له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې اشنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والي وایند ښاغلي عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیده او مرکزی ادارو پوری با دوی غږ رسول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوي دي کله چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنې ونه منل شي د دواړو کمیسیونونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمېر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څېرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزی د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخابات د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکي د دغو څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپلو شعارونو کې د ثبات د ټینګښت، د بېوزلۍ د لمنځه وړلو، د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دا هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولای شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګه امیدوار یو چې خوب شمه څه بدلون په کې راشي او حتما په دغه شعار باندې هر یو عمل وکړي. د افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپلو ته اړتیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی. امیدوار یو چې دا په دې شعارونو باندې کله چې پیروز شو حتماً به دا عملي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په 10مه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزای، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجربي، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د ته ورته یو شمېر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړي. له دې سره یو شمېر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بېلابېل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
چیز یوم جا افغانستان لپاره په درد نو نه دی، ملت لپاره په درد خوري او چا په بل پورې وابسته خلک دي. دا نه تا ته خدمت کې، نه دی ملت ته خدمت کې، نه به دا وعدی دی ته سره.
یو شمېر ځوانان بیا په تېره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هېواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل
خدای خو مهربان ده چې د پدې کې پدې کاندیدان چې کوم یو چې د افغانستان بیچاره ملت ته خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزې جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولای شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو، ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د کندهار بڼوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
زمش خواهش داده چې مختص زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی دا زمش میوه نور مملکتو ته چیز د افغانستان په نامه ولاله سی.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سم لوري روانې بللې دي او ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. موږ تمه لرو چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه دی راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی و هغوی ښې ژمنې وکړي، مګر دا ژمنې اوس
خاغلی خوزون ویل که څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي وښوده چې نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته یې خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات یې تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبې په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته په تمه دي. د دغه کمیسیون غړی نادرخان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بلاخره بله لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
خاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره، مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه، مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرۍ ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راسکونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخ شرطونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشتند،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې یې وسله اخیستي، غواړو چې له هر ډول مخ شرطونو پرته دی له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، او دا خبرې اترې دی د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي، او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي، او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نکړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په